سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې شوی نن د سیشن مې ورځ د 2023 میلادي کال د سپتمبر 15 مې نیټه ده د مشال دو د نن ورځې نه ساته خبرونه په مستقیم خبرې کې ځان ته ځای کا کړه کوم په پاکستان کې د ولسمشر زی پاکنې وی پایت رسیدلی دی او نتیجې به ډېر ژر اعلان شي. دې ته څنګه کوم مالي وزیرستان کې د خلکو درناور کول او یو شمېر نور رپورټونه په دې غړي کې لرو. خو په پایل کې به احمد شاه زمي خبرونه وکړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې. د افغانستان د یو خطرناک وسلوالې ډلې حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مړ شوی دی او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 1.5 لک زیات کسان د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او دا ډول د پاکستان د 13 ولسمشر جوړېدو ته ورته لاره هواره شوه. د ولسمشر ټاکلو لپاره نن د پاکستان په پارلمان او څلور صوبایي اسمبلیو کې رایه چونه وشوه چې صوبایي اسمبلیو د رایو شمیرنه روانه ده. د ښاغلي علوی سره په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اعتزاز احسان او د مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شریک کاندید مولانا فضل الرحمن ولاړول. عارف علوی په پاکستان کې په پارلمان کې 212، مولانا فضل الرحمن 131 او اعتزاز احسان 183 وګټلې. د پاکستان په څلور ورس وای اسمبلیو کې هم د ولسمشر ټاکلو لپاره رایې اچول سوي چې شمیره لري روان دي. د ولسمشر انتخابات لپاره رایه اچونه سهار 10 بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر 4 بجو پورې به روان وي. په دې اړه لا زیات معلومات تاسو د خپرونې په بهیر کې اوریدای شئ. د افغانستان د یوې خطرناکې وسله والې ډلې حقانی شبکې بنسټګر مړ شوی دی. افغان طالبان پر ټویټر په خپل خبره کړې بیان کې ویلي چې جلال الدین حقانی د اوږدې مودې له ناروغۍ وروسته سا ورکړې ده. د نوموړي زوی سراج الدین حقانی د مهال د حقانی وسله والې ډلې مشر او ورسره د وسله والو طالبان مرستیال مشر دی. د امریکا حکومت په 2012 کال کې حقانی شبکه ترهګر ډله وګرځول. د اوږدې مودې له نه څرګندېدو له کبله په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې ګنګوسې خپرې شوې وې. نوموړي په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د یرغل پر ضد جنګېدی. حقانی هغه وخت د یوې افغان جهادي ډلې قمندان او بیا وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال وزیر هم پاتې شوی وو. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې د یوې غیر سرکاري ادارې هیومن رایټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سږ کال د ځان وژنې شاوخوا 2.5 پیښې رپورټ شوي چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. د دې ادارې ویاند نیاز نیازي پر مشال رادیو ټول سږ کال 8 زده کوونکو هم ځانونه وژلي دي چې سبب یې په امتحانونو کې کمی نمبر راتللو.
د ځان وژنې بنیادي وجه په خصه کورنۍ تشدد دی. ځینې د جنسي زیاتې پیښو له وجې هم کیدی شي، خو دا داسې نه ده چې دا 100% سم وي. د دې په نورو وجوهاتو کې غربت هم دی او د دې نه علاوه ماشومان جنکې او ښځې حساسې شوي هم دي. ټي وي ګوري، دوی بیا د کراچۍ او د لاهور د جنکو ژوند ګوري او بیا د خپل ژوند په چترال کې چې یو لرې پرته سیمه ده.
په چترال کې د ځان وژنو د پیښو د پلټنو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یوه کمیټې جوړه کړې ده چې نفسیاتي ماهرین هم پکې شامل دي. اسلام آباد هایکورت د پښتون ژغورن غورزنګ د ملاتړي حیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیول سو شانو د پلټن لپاره دي د ساينسي ټیسټ نتیجې د رواني سپتمبر میاشتې پر لسم عدالت وړاندې کړي. پرون د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر محسن داوړ تیر ماښام مشال رادیو ته ویل د حیات پریغل د مقدمې بل اوریدنه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ کیږي.
حکومت وکیل هغه دا خبر وکړه چې دا پرغل نه چې کوم سامان موږ ته ملاو شوی او د هغې فرنز رپورټ دا موږ اوسه پورې انتظار دی د هغه لپټاپ د هغه موبایل د هغې رپورټ راشي نه هغې نه پس به هغې پته لګي دا سایبر کرایم بل چې کوم منهمو رسمه ده څه هغه پته باندې لګېدلې ده.
محسن داوړ زیاتوي حیات پریغل پر ټولنیز مطبوعاتو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه او د پښتنو لپاره د دوی حقونه غوښتل، خو اوس پر هغه تور پورې سوي چې د پاکستاني امنیتي ځواکونو بدنامي یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په 13 اگست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دی چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړ ویلي اکثره بې ځای شوي په هرات او قلعه نو ښارونو کې په غیر رسمي سیمو کې اوسېږي. دغه راز ټاکل شوی د بیړنۍ مرستو د همغږي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکاک او د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي په افغانستان کې د بشري مرستو د کډوالو د بیرته ستنولو او بې ځای شوو کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره په دوه ورځني سفر افغانستان ته ولاړ سي او د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په شام کې د یغان تر کنټرول لاندې ادلب صوبه کې د بریدونه نه کوي، ګنې په سلګونه زر کسان به پکې ووژل سي. ترامپ پرون په ټویټر لیکلی چې روسیا او ایران به په دې عملیاتو کې په برخه اخیستو سره د بشري حقونو لړ کې یوه لویه تروتنه وکړي، په سلګونه زر کسان به ووژني او باید داسې ونه سي. د شام حکومت په ادلب صوبه کې د لوی بریدون لپاره تیاری کړې ده. ادلب د ترکیې سره پول لري او د هغو یاغیانو تر ولکې لاندې اخیرنۍ سیمه ده چې د ولسمشر اسد ایران او روسي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ایران او روسیه د شام په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي. په ادلب کې شاوخوا 1.5 لک عام وګړي میشت دي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 8 لک کسان خپل کورونو پرېښودو ته مجبورېدای سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو سره په ادلب صوبه کې د ممکنه عملیاتو وړاندې خبرې وکړي. نوموړي شام ته دا سفر په داسې وخت کې وکړ چې څو ورځې وروسته به د روس، ایران او ترکیې مشران د شام اتکلین شخړې په اړه یوه سرمشریزه کوي. جواد ظریف او ولسمشر اسد په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې پر شام او ایران د مغربي هیوادونو د فشار له وجې دا دواړه د خپل اصولونو دفاع نشي پرېښودلی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد سپام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.62 روپۍ 40 پیسې او په 1.63 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.90 روپۍ. او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 70 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 72 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمه واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په پاکستان کې د ولسمشری د څوکۍ لپاره ټاکنې پای ته رسیدلې او نتیجې رواني شمیرل کیږي. په شمالي وزیرستان کې لیدا سرسم د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د ضروري پر ضد درناو کړل شوی ده.
د ژوند د ګرار وطلې ژوند غوړي انساني حقوق غوړي مشته چې ضربه ازب تر شوی ده میج نه داس طلب شوی دي.
د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین وروسته اوس د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود داوا کوي چې چارواکو خبرداري ورکړي چې ژوند ته د طالبانو له لاسه خطر ده. کارپو دغه دړه کې څنګه تجزیه کوي
چې دا یوازې طالبان نه دي، د دې طالبانو شت هغه قوت نه دي چې کوم جمهوریت نه غواړي، پښتنو په خاور باندې امن نه غواړي.
پرون د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ ومن نیول شوی فعال غړی حیات پرغل اوریدنه و ځنډوله پر هغه مقدمه څه ده.
دا چې سایبر کرایم د کوم منهم او رقم او رسدا په عامه باندې لګیدل نه دا هغه کې چې څه دونه نشته وو مران ایو سیاسي یو بنیاد کې څه کېږي کړی ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشالې د سره وسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو واوریدل، نن د پاکستان د ولسمشری د څوکۍ لپاره د قومي اسمبلی، سېنات او همداراز د څلور وړو صوبو اسمبلیو غړو رائے واچولې. د دې څوکۍ لپاره د حکمران ګوند تریک انصاف لخوا ډاکټر عارف الوی، د متحده اپوزیشن لخوا مولانا فضل الرحمن او پیپلز ګوند لخوا ځخه اعتزاز حسن ولاړ دي. انتخابات یا ټاکنې پای ته رسیدلې دي او دا وخت نتیجې ځای په ځای را روانې دي. او په دې لړ کې اول زو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان راسه د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان سپ تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي دا وخت د نتیجې کراغلې وي یا پرمختګ سوی کاغه را سره شریک کړئ.
په ملي اسمبلی او سینټ کې کوم انتخابات شوې دي، نتیجې اعلان شوې دي او دا غي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف کاندیدو امیدوارو عارف علوی هغه 212 اوټونه اخیستي دي. د متحده مجلس احمد مشر نو مخالفو ډلو د کاندیدو د 113 رائے اوټونه اخیستي دي او د پیپلز پارټي لخوا چې اعتراض سن هغه کاندیدو هغه یو اتیا اوټونه د قانوني اسمبلی او سینټ انتخاباتو کې د ملي اسمبلی او سینټ سینټرانو برخه اخیستې وه، نو یو اتیا اعتراض سن اخیستې وو. دې سره دلته په اسلام آباد کې په ایوان والا او ایوان زیرین کې د عارف علوی هغه ټول نمخ کې دي او نورو صوبو کې هم راغلي دي نتیجې چې موږ ترلاسه کړې دي. نو په سین کې د پیپلز پارټي چې کوم کاندیدو هغه یو کم سلویس نه هبیر شي هغه راغست دي او رقدی د دې سره د بلوچستان نه هم چې کوم دلته معلومات مون تر هغه دي نو هغه سلویس سي مو خپل نفر درمان دي دلته او اجازه ته تر دي
خبر پښتونخوان او طاهر خان صاحب او طاهر خان صاحب را سره خالد خان هم د ټلیفون په لاندې ستاسو ډیر مننه ستاسو دا را سره شریک کړو. بهرال روغ اوسي او بیا حتمی نتیجې راځي بیا کېدای شي بهرال خبرونه ختم نه ونو بیا به مهرباني ډیره. او سمزو خالد خان ته خالد خان را سره د ټلیفون په لاندې له پېښور خالد خان تاسو سره کله وایم کله د دې نتیجې را سره شریک کړی.
بالکل ډیره مننه څنګه چې تاسو تمام مخکې ویل چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو سل او یو لس ټول غړي چې هغه خپل لغړې واچولې او په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف کاندید ډاکټر عارف علوی او اتیا رای اغیشت دی. نو دا فرمولی مطابق سنگه چی مونگا مخکم ویدو چی دا بلوچستان پیزش پیت دا روتون مطابق وان یو اشاریه ات پا حساب سرا
یو اشاریه
تا جوری گی یو سل ریخ او مولانا فضلرحمن اغیشت دی شپگیش. نو داغ فرمولی لانده داغ سوال نسوکن جوری گی او دا پاکستان پیپلز پارټي اعتراض سن ټاپ نوټیزو ته اغشت دي لکه پیزه راي د تا چولې شي دي په صوبای سمله کې دا پاکستان پیپلز پارټي پیزه ان پی ایس دي. نو د درې اوټه جوړي کې دوا اوټه چيو اغا مسترد شي دي. نو کوم یو ګورو په پاکستان کې دا پاکستان تحریک انصاف اواتیا اوټونو کې یو ریجیکټ شي دي یا دا شان د متحده اپوزیشن چې په پاکستان مسلم لیگ نواز عوامي شلپاکي او متحده مجلس عمل وکي د دې ویش غړي جوړیږي. نو هغه شپږ اوټونه ایته جوړ شي. نو دا نتیجه راغلی دا یو سل او یو لس غړو خپل رای استعمال کړی دا پاره کې اواتیا د پاکستان تحریک انصاف شپږ د متحده اپوزیشن او پنځه اعتراضان
دوپکه مسرت شي دي. سما د ډېر مننه بهرال تاسو واورید په کامیا صوبای په کامیا اسمبلی او سینټ کې څومره رائے راغلي دي هغه کې ډاکټر عارف علوی په مخه دی او دارنګ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم ډاکټر عارف علوی زیاتې وړي دي او نور د بلوچستان په اړه معلومات راغونډولو کوشش کوو خو بهرال بریالي سوي نه یو. البته که بیا هم پر مخ باندې څه نتیجې راتلې تاسو به شریکو او سم جو یو ریپورت ته افغان وسلوالو طالبان ویلي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. طالبانو نن پر ټوټر باندې لیکلي چې نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. امریکا چې په 1970 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال حقانی ملګری و په 2012 کال کې حقانی شبکه د ترګړو ډلو په لیست کې واچوله. په دې اړه نور د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ اورو. افغان طالبانو نن د جلال الدین حقانی د مړینې د خبر ورکول پر وخت نوموړی د افغانستان د جهادي تاریخ یو له مهمو شخصیتونو بللې دی. اف پی خبري اژانس وایي چې نوموړی په رواني سره عربي ویلای سو او د القاعده او د دې شبکې د مشر اسامه بن لادن اتحادیو کله چې په 1960 نوي کې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلل نو جلال الدین حقانی د طالبانو په رژیم کې وزیر سو. اژانس زیاتوي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړۍ پیښو وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت اړنګ کړ نو طالبان پاکستان ته ولاړل او له هغه ځایه د امریکانو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. اژانس زیاتوي غیر تصدیق شوی رپورټونه وایي چې جلال الدین حقانی په دې وروستیو کې په پاکستان کې و. خود اژانس په خبره د هغه د مړکېدو ځای له هم معلوم نه دی. ای اف پی وایي چې حقانی شبکه د ځانمرګ بریدونو په اړه زیاته پیژندل کیږي چې مشر د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی له 2011 کال راهیسی کوي. د شبکې په افغانستان کې درنه مرګ شو بلاړول دا چې د 2011 کال په کابل کې بریده یو مثال دی چې په کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوی وو. دا رنګه پر شبکه د افغان چارواکو د قتلولو او د بهرنیانو د تشتولو تورونه هم دي. اژانس وایي چې حقانی شبکې به له میراشا څخه د طالبان لخوا په افغانستان کې پر نیټو عسکرو په بریدونو کې همکاري کوله خو پاکستان په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړل او اوس اصرار کوي چې په دې هیواد کې د وسلوالو هیڅ پنازای نستا. ای اف پی پښتنه راپورته کوي چې د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته به څه کیږي. د دې په جواب کې اژانس وایي د حقانی شبکې مشري د سراج الدین حقانی په لاس کې ده نو ځکه د جلال الدین حقانی مرګ به شبکې ته ستراتیژیک تاوان ونه رسوي. اف پی وایي چې امریکا پر پاکستان د دوه مخې پالیسۍ تور لګوي او له ډېر وخت راځي ورځخه غواړي چې د وسلوالو چې حقانی شبکې په سر کې راځي پر ضد دي کاروای وکړي. د اژانس په وینا پینټاګان د شنبې په ورځ پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرسته ځکه منسوخ کړه چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد پریکړنده کاروای نه ده کړې. خو د اژانس په وینا د حقانی شبکې پر ضد که کاروای وسی نو دا به ځکه اسانه کار نه وي چې دا شبکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان باړو غاړو ته ژوري ځای اړیکې لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 موبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 موبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لري اوري د په شمالي وزیرستان سپیموان کې چوکي د سیمې ځوانان او مشرانو پرله تور کړی دی. دوی د ناسم چلن مخنیوي او انساني حقوقو غواړي او تور پوری کوي چې ټیټي مداخله کې د چاودنی پس په عام خلکو تشدد شوی د پرلت کې اوس ګڼ شمیر خلک شامل شوی او غشتنه کوي چې پرم نژوند ورکسي او سره ناسم چلن دی ودرول سي. انتظامی چارواکي وايي پرلتوالو سره خبري روانه دي او جایز غشتنی به منل کیږي. عمر وزیر رپورٹ لري.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل سپینوام کې د سیمه مشرانو او ځوانانو د پرونه پرلت پیل کړي. دوی تور پورې کوي چې سپینوام ټی ټی مداخل کې د یوې 14 پس په مخالکو تشدد شوه او پرله پسې ور باندې ګرځبندیز لګولې شي چې داغه پر خلاف د ټی ټی مداخل نه خلق پیدا 100 کیلومتره پینوام چوک ته په احتجاج روان شول او د غلطا سلګونه کسانو پرلت پیل کړ. دغه پرلت د نږدې خواوشانه او میرلینا د ځوانانو تنظیم مشران هم ورغلي او غوښتنه کړې چې پورم نه ژوند او انساني حقونه غواړي. د پرلت یو سو ګډونوال مشال ته خپل احساسات داسې شریکوي.
خسدوره په پیکر سی ویرو سپیس دې د ګنټې مو خوب نه دای کړای چر ورولو د مو تا کورته مشر وغای ول چې مشرون رو بولا چې کلام مشرون و تر وغوشتل چې کلام بیس مشرون ولې لودي دا وړه مشمون دا حال کړي حالي رو بوسا دې کورنا وایې لو سر تړام نه وای مشرون کشرون غونې کورنا وسو خالي تر سړی پوتې وي دغه پوجا میز د درنه سره ټیټې مداخله نه
کوم. د مونم ایاز دای دوی ورځې مخشه د مکاوه یو دیس پی او چکل سابوس دا پکلی شاه پرشن شریکړه او بهر به اجازه تا کرین تا نو تلی وی د خلبون زیتا غوسه پدا بونه ورغلل د روغلل دا وړه وړ کی چکی می دای اور وې استاله د سابو و به جنا وخلا مزدیګار شپږه بجې پر وسره غرمته درول وی
مون حیات وزیر دا د لانګ مارچ د افغانستان د بونډ ناس میمام چوک برادر لا مصر مشورون هدي مصر بډاګون هدي مصر وړي کی وړ کی هدي د ژوند د پرال وطن دی ژوند غوړي انساني حقوق غوړي زر به ازب تر سوید امیج نه داس طلب شوی دی د میر تعلیم مند اثر پر وطن دی میس پاتال نشته دی میر روډ نشته
کلامو چ پدی اړه د شمالي وزیرستان میر علي ډویژن انتظامی مرستيال کمشنر کیسر خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د پرلتوالو سره خبرې پیل کړې او متعلقه امنیتی فورسز ته د دوی ګیلې او غوښتنې رسول شوې نو موړی وویل انتظامی مشران با ټی ټی مداخل تزي چې د پرلت مشرانو سره خبرې شوه او د دوی جایزې غوښتنه به منل کیږي چې پرلت ختم شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم شي.
افغانان څو غواړي؟ به شک چې ډېره
سخت
روانه تیره یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدراعظم
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تمه ده چې سبا یعنی د سپتمبر په 15 د امریکا لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد کې د پاکستان فوجي او ملکی چارواکو سره پر امنیتي مسلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ترګري سره مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې ځنډولي، ځکه چې په وینا یې د ترګري په وړاندې سم کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تور همیشه رد کړی او وایي په دې کار کې صادق دی. د اپوزیشن ځینو سیاستوالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې دای دې امریکایي پلاوي سره د احتجاج په توګه نه ملاقات نه کوي. بشیر غاش په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو سره په داسې محل پرون خبرې کړي چې د امریکای بهرنو چارو وزیر اسلام آباد تزي. د وزیر اعظم له دفتره د ستمبر په دریمه خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې باجو د وزیر اعظم دفتر ته ورغلی وو او دواړو پر امنیتی حالاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تمه ده د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د ستمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي او هغوی سره د ترهګرۍ په مبارزې او د افغانستان امنیت په اړه خبرې وکړي. د یادونې دا چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره مبارزې په لړ کې له هر کال ورکوونکو پیسو 300 میلیونه ډالر نور منسوخ کړي دي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یو مشر سیاستوال میا رضا ربانی د ستمبر په 3 اسلام آباد کې خبرلان ته ویل پاکستان باید امریکا ته وخی چې د پیسو په ځند خوشاله نه دي.
فند جو ہے جو پاکستان نے
دی وای دا فند هغه پیسې دي چې امریکا باید پاکستان ته ځکه ورکړي وي چې د ترګرې په ځد جګړه کې موږ لګولې دي. دا مرستنه و نو ځکه زویم چې د امریکا دا پلاوی راشي نو باید چې وزیر اعظم ورسره ونه ګوري. دا د پروتوکول مطابق خبره ده چې اوازې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي صاحب ورسره ملاقات وکړي،
انکه ساتھ ڈیلیبریشنز کریں اور گفتگو کریں.
خو شاه محمود قریشي پرون خبر اعلان ته ویل دا مسله د امریکایي پلاوی سره راپورته کوي، ځکه چې دا پیسې مرسته نه بلکې د دوی حق دی. د پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کړ د ستمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې امریکا دا پیسې د فشار اچولو لپاره کوي چې ګټه به ونه کړي. دا غي په وینا امریکا له پاکستان غواړي چې افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، خو پاکستان پر طالبانو هغه مره ډیر اثر رسوخ نه لري.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوزولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډیر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کیږي هغه پر حقیقت نه ده ولا. ولاړه.
د یادونه دا چې د خپل ولسمشر په لومړی ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترګرې په ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یو غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوچلي ګامونه واخلي. نوموړي نیوکه وکړه چې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره 3.3 بلیون ډالر ورکړي خو هغوی ورته په بدل کې یوازې دوکه ورکړې ده. اسلام آباد پر دې بیان سخت خفګان ښودلی و او دی د ترګرې په ضد جګړه کې د خپلو قربانیو له پامه غورځول بللی وو.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په دې ورسی کې په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوې. په دې کې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل منزوی، اسد محمود او د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین شامل دي. دا سیاستوالان وایي یوازې د ولس خدمت کوي خو بیا هم له خطرونو سره مخامخ دي. بلخوا کارپان وایي د امن او جمهوریت لپاره ژغونه پورته کوونکي تل د دړکو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړی او د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود وای پاکستانی چارواکو ورته د وسلوالو د دړکو پړه خبرداري ورکړي ورته د ځان خوندي ساتلو ویلي دي. اسد محمود د دوشنبه پرس مشال لډیو ته ویل د سره یوازې خپل ذاتی ساتونکو دی حکومت ورته تر اوسه ایس امنیتی هلکاران نه دی ورکړي.
ما ته خو ډی پی او ډی خان طرف نه غوښمل سو د لیټر چې دوه دا ویل دي چې تاسو خپل سکیورټی حواله سره احتیاط کوو او بل دا چې ټی ټی پی او ګروپ د نورولي هغه سینیٹ کول واری دور زمخ کے وکیل صاحب سے خبر کړو او طرف نه مونږ غته وزارت داخله ته زمو کوله لیټر سکیورټی په حواله سره او فکر کومې سمریته.
اسد محمود زیاتګړه پر د وړاندې هم دوه بریدونه شوې دي چې پکې یو د 13 انتخاباتي مهم پر مهال شوې و. لدې سره سره وړاندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته هم دړکی ورکړل شوې دي. هغه وایي چې د پاکستان ګړو امنیتی ادارو تر څنګ د تراګری مخنیوي ادارې نیکټا ورته د خبرداري لیکونه او پیغامونه لیکلي چې پکې ویل شوی وسلوالو داغه د وشلو پلان جوړ کړی دی.
پورا بدستور ترټس بیا غیدا خبره کوي چې دا یو خودکشته او دا غنوم چې کوم دین حسنین افریده دی. هغه ورځو کې چې کلماته خبره کوله د نن هفته مخکې نو درې سرور ورځو کې ورا واوري نو د دې په ریکارډ خو بس وای چې راوړېدلې. بیا یو بل لیټر ورپسې چې کوم دین رالو چې اوس وسره یو بل کس شامل شوی دی چوټو چوټو وته وي تر دې نو دی وی چې دا خودکش کوي وته چانس ملاويږي نو دی به خودکش د مارکه کوي. دغه خبرې راته شوی دی
میا افتخار حسین وای حکومت ورته و ساتون کی ورکړی دی خو باید هغه کسان دې هم اونی ولشي چې دتا دړکی ورکوي.
بنیادی سوال خدا دې چې دا دومره سړی معلوم نه دی سړی فوټوم ماته را لګی شوی دی په واتس اپ نو بیا خو پکار دی چې سړی اونی ولشي. عمران خان چې کوم دی په بنګال کې دی وی چې په دې لنډ ورځو کې موږ سلور نیم سوا کسانو نیو سره د دې چې هغه دا دومره موده درنی ورکول هر څو ورکول نو موږ ته خو چته پته نه لګی چې هغه ته ترټو خدا غینه علاوه دا سلور سوا کسان دی گرفتار. نو که زمونږ لغریبانو دا دوه دریم گرفتار کړي دا کوم دی ته معلوم دی. زه خو دې وخت کې د حکومت یې سنیم زه د پالیسۍ یې سنیم او ما یو واحد زم چې ماته ترټي نو دا څه خبره راغلی ده نو زما پکې چې حکومت ته ترټي چې څوک پالیسۍ جوړي.
د میا افتخار حسین د پښتنه چې په پاکستان کې واسي د جمهوریت لپاره غږ پورته کوونکو په اپوزیشن کې شاملو کسانو ته ولې دړکی ورکول کیږي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وای ځینې قوتونه په پاکستان کې جمهوریت او د پښتنو په سیمه امن نه غواړي.
نو مولانا عبد الرحمن او دغه ګوند چې کوم دین دا مذهبي ګوند دی او دای په جمهوریت باندې او په سیاست باندې دای د موقف ډېر ښکارا دی. آئین ومني قانون ومني د پدېم کتا سو میا اتخار ته وګوري نو میا اتخار پارٹی چې کوم ده هغه د چا خلاف نه دغه خود امن د پاره چې غوې چې کتره یوه په افغانستان کې او په پاکستان کې ده نو دا غي غندنه کوي. جوی د ترتیب پوری د معلومه ده چې دا سړی د کونن ناروانه په دې یدل د گرفتارو لول نشي دومره کمزوري دي داوی خو دې ډېر زیات کوي چې دا یوازې طالبان نه دي د دې طالبانو شاته هغه قوتونه دي چې کوم جمهوریت نه غواړي پښتنو په خاوره باندې امن نه غواړي.
په 13 جولای میاشت کې د نیکټا چارواکو د سینټ کمیټې ته ویلي وو چې راترګرو لخوا زرو کسانو ته دړکې ورکړل شوې دي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته دي. د پاکستان حکومت د تراګرۍ ضد قومي تګلاره هم جوړه کړې ده او ګڼو سیاستوالانو او باثره خلکو ته د حفاظت لپاره امنیتي اهلکاران هم ورکړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم په څو شیبو کې 2:30 بجې او بخښي 15:30 بجې کېدونکې دي. اما چې اعظم ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان ډیر لسم ولسمشر شو. د ولسمشر ټاکلو لپاره د پاکستان پارلمان او څلور سوه اسمبلی کرایا چونه وسه چې نن سهار 10 بجې پیل او د مازیګر تر 4 بجو پورې روانه وه. د افغانستان د یوې خطرناک وسلوالې ډلې حقاني شبکې بنسټګر مړ شوی دی. افغان طالبان پر ټویټر په خپل خبره کړې پیغام کې ویلي چې جلال الدین حقاني د اوږدې مودې له ناروغۍ وروسته ساور کړی دی. د امریکا حکومت په 2012 کال کې حقاني شبکات تر هغه ډله وګرځول. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې د یوې غیر سرکاري ادارې هیومن رایټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سرش کال د ځانوژنې شاوخوا 2.5 رپورټ شوی چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي هیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیوسو شان د پلتون لپاره دي د فارنزیک ټیسټ نتیجې د روان سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه عدالت ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو همغږي دفتر وایي په 13 اگست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دي چې وچکالي له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداري ورکړې چې په شام کې د یغان تر کنټرول لاندې ادلب صوبه کې د بریدونه نه کوي کنه په سلګونه زره کسان به پکې ووژل شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او نور چارواکو سره په ادلب صوبه کې د ممکنه عملیات وړاندې خبرې وکړي.
خبرونو لنډې زموږ له مشازمې اوریدل د پاکستان مطبوعاتو سړي کلی سراج زهیر ورته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس باندې خپلې اداري د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکای لخوا د پاکستان لپاره د کولیشن سپورت فند په مد کې د 1.5 کروڑ ډالر امداد ودرولو باندې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا ده چې دا امداد نه بلکې د پاکستان خپلې پیسې دي چې د ترهګری پر ضد جنگ باندې لګولي. اداري وایي وخت په وخت د پاکستان او امریکای په تعلقاتو کې کړکیچ راغلي، کله ډیر خشي او کله دومره خراب شي چې د پاکستان امداد هم ودروي. اداري وړاندې لیکي امریکا د ترهګری د پاکستان د حل زلو اعتراف هم کوي او بیا هم ورسره پر رویه کې سختواله راغلی دی او غوښتنه کوي چې د ترهګرو پر ضد دی نور کاروایی وکړي. اداري اخر کې وایي اوس به دا کتل وی چې موجوده حکومت د دې بحران نه را بهر کې دوه لپاره کوم کړن لار خپلوي او امریکا د دوی د دریس په منلو امداد بحالوي او کنه. د انګریزي ژبې ورسپانډر ډیلی ټایمز خپل اداري کې د چیف جسټس دخلی لیکي هغه خلک چې په بهر ملکونو کې اشتمنې لري او هغه د پاکستانی حکومت مخې ته ګندی نکړي نو د دغه خلکو پر ضد به د منی لانډرینګ د قانون تر لاندې کاروایی کیږي. اداري وایي چې د پاکستان د برتانیې په ګډون ځنی ملکونو سره د غبرګو ټیکسونو لوزنامې دي او هر تن لپاره دا لازم ده چې هغه د پاکستانی قانون تر لاندې خپل اساسي او خایي او د دې اقدام په شاده پاکستانی وزیر اعظم دا خواهش ته چې بهر ملکونو کې مېش پاکستانیان د خپل ملک ته سرمایه‌کاری د ګټور مقونه فائدہ پورته کړي. اداري اخر کې وایي چې هر څوک د پاکستان عدلیه کې د کار رفتار ډیر په مزه دي او اتلس لکه مقدمه د زنخ کار دی او پدې د چیف جسټس اندېښنه د ستاینې وړ ده. خو که غواړي چې دا مسلې په دندې سره هواري شي نو د دې لپاره به یو اړخیزه نه بلکې ګڼ اړخیزه اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ لپې خورخ پرېدونکو اج ورس پاڼ خپل ادارې کې وای وزیر اعظم عمران خان فیصله کړی چې نوې کلیوال نظام به معرفي کوي چې تر مخ به اختیارات لاندې نه کچې ته منتقل شي. ادارې وای په کار د چې د یونین کونسل په کچه باندې دفترونه خپلواک جوړ کړي. ادارې اخیر کې وای په خیبر پختونخوا او وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو که واقعي دا نظام بدلول غواړي نو سګرانه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د امریکا په د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وړاندې سوي چې په هیواد کې د مدني ټولنو د ارزښناک کار پر وړاندې ستونزې ختم کړي. همدې یادې رسپانې په بل لیکنه کې ویل سوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي د افغانستان جګړه نوره باید پای ته ورسول شي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له هارون بچاور.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه هواد د پرمختیا او اداري اصلاحاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه اعلان کړي دي. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې د مالی درغلیو مخه به نیسي او پر صحت، تعلیم او د ښځو د خیر ښېګڼې پر چارو به زیاتې پیسې لګوي. د لیکنې تر مخه د دې مهمو ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو لپاره عمران خان د پاکستان د ځورول شوي مدني ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړی باید د مدني فعالانو پر وړاندې د تیر حکومت د وختو او همداراز د پوځ د زور زیاتی پالیسۍ ختمی کی او هغوی ته فرصت برابر کی چې په اغیزناک توګه او پرته له کومې ویرې ترهې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیکنه کاږي وزیر اعظم د پاکستان د پورونو خلاصولو په څیر لیوه سخت چیلنج سره هم مخامخ دی، ځکه نو نوموړی باید داسې پالیسۍ جوړ کړي چې د هیواد د وګړو په نظر کې درستی وي او په دغه ترس کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. لیکن وایي بهرنیو او هم پاکستاني او غیر سرکاري ادارو له کلونو راهیسې په پاکستان کې د تعلیم، صحت او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو په څیر شوبو کې د قدر وړ کارونه کړی دي. د ټولنو د مذهبي لګکیو لکه عیسایانو او هندوانو لپاره هم چې ریاست د غوي مسلو ته پام نه کوي د خیر ښېګڼې چارې مخته وړلي. لیکن زیاتوي پر زیات دی چې د بهرنیو او ځایي غیر سرکاري ادارو کارونه استایل شوي وای پاکستانی اسټابلیشمنت په تیرو کلونو کې د ادارې په نخښ کړی او ځینو ته د کار کولو اجازه ور نه کړه. هم د نیویارک ټایمز اوسپانې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي دا جګړه دومره اوږده شوې چې پکې برخه اخیستونکو د افغانستان د پوځ ځوانو سرتیرو ته هغه ورځ هم په یاد نه ده کله چې د القاعده ترهګرو د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11 د الوتکو په وسیله پر امریکا بریدونه وکړل. په لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ جنرالانو په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وړاندیز کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هم هیله لري چې د سولې د مذاکراتو د بریا په صورت کې به امریکایي ځواکونه وکولی شي له افغانستانه په بایزت توګه ووځي. امریکا په عین وخت کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې جاری ساتلو ګواښ هم کوي. لیکنه زیاتوي امریکا ځکه هم غواړي د افغانستان جګړه د پای ټکی عمومي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه اوږد جنگي حالت او پکې د امریکا له ښکېلتیا نور ستړی معلومیږي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته هارون بچا وړاندې کړل. او سم یو نړیوال رپورټ د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد به په عراق کې د ایران پر مشکوکه پوځي هدفونو حملو وانړوي. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کلونو کې اسرائیل په ګاونډي شام کې ایراني اهداف په نښه کړي دي. په دې اړه نور حال له ملالی بشیر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر وای په عراق کې به د ایران مشکوک پوځي اهداف په نقشه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایګور لیبرمن په بیت المقدس کې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه یوې خبري غونډې ته وویل:
"نحنو بخلت اوکویم اخره کول ما شناسا
موږ پرته لشک په سوریه کې هرڅه څارو او د ایران د تهدید په اړه وایم چې موږ د سوریه تر خاورې ځان نه محدودو. دا خبره باید روښانه وي. د لیبرمن بیان ورسته لدیر غلی چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ چې ایران په عراق کې خپل شیا ملیشو ته لند واټن وشتونکو بالستیک توغندي انتقال کړي. ایران، عراق او په واشنگتن کې د امریکا مرکزی قومندي چې په عراق کې د امریکا نظامی ماموریت څاري دی خبرو ته فوري خبرګون نه دی شوډلې. د اسرائیل چینل 1 تلویزیون راپور ورکړ چې په دې ورستي اونۍ کې امریکا له اسرائیل غوښتي چې د عراق پر خاوره حمله ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو د تیرې شنبې د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویل چې د عراق ته د ایراني توغندیو د انتقال په اړه د رویټرز د راپور په اړه سخت اندیشمن دی. تهران او بغداد دواړو دغه راپورونه رد کړي دي. اسرائیل په 2014 کال کې د وسلو د انتقال په خاطر د ایران او دغه هیواد د متحد حزب الله ډلې د ملیشو پر وړاندې په سوریه کې هوایي حمله پیل کړي. په دغو عملیاتو کې د ایرانی ځواکونو او متحدو ملیشو وژنی د دمشق تر ټولو لوی متحد روسیې له پامه غورځولي چې په 2015 کال کې د روسیې په کورنۍ جګړه کې داخل سو. رویټرز راپور ورکړی چې په سوریه کې د اسرائیل پوځي عملیات له هغو نورو قدرتونو سره چې په سوریه کې خپل عملیات کوي هماهنګ سوي وو. په واشنگتن کې یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي چې اسرائیل په سوریه کې د دغه هماهنګۍ له خاطره آزاد دی خو له اسرائیل تمه کیږي چې په عراق کې نظامی عملیات ونه کړي، چیرته چې امریکا له حکومت سره مرسته کوي چې تیر کال د داعش ډلې جنګیالیو تر ماتولو وروسته اوس ثبات ترلاسه کړي. د اسرائیل او عراق خپلمنځي اړیکې ترنګلې دي، خو دوی په علني توګه له لسیزو راهیسې د یو بل پر وړاندې وسلې نه دي کارولي. په 1981 کال کې د اسرائیل هوایي ځواک په بغداد کې یو عراقي اټومي بټۍ لمنځه یووړه. د 1991 خلیج فارس د جګړې پر مهال عراق ګڼ سکډ میزایل د اسرائیل پر لور وتوغول. اسرائیل عکس العمل ښکاره نه کړ ځکه امریکا غوښتل د صدام حسین پر وړاندې د عربو ائتلاف پر ځای پاتې شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
AFP خبری اجنس کی د زیارت ورځ به د امریکا د بارنی چارو او دفاع وزیران د هند پر رسمي سفر ورسی. اجنس کی په دې سفر کې به مایک پومپیو او جیمز ماتیس له خپل هندي همنصب سره ملاقات کوي. په ملاقاتونو کې به په دفاعي او تجارتي موضوعاتو خبرې کوي. اجنس کارپون له خپل لیکي د دوه وادونو په تعلقات کې موجوده چیلنجونه دي باید په سفارتي لارو هوار کړي. امریکا له هند غواړي چې له ایران سره څخه تیل او له روس څخه دفاعي پوځي سامان وانخلي. د مقالې مهم ټکی ملیحه مرزاده اوروي.
AFP خبری ایجنسی لیکي روانونه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیه دول وړ پوری چارواکي بل اخره د هند په دوره ورزي. تر دې مخکې د دوانو هوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ خبري اترې دوه واري زندول شوې وي. د زیارت په ورځ کې دونکو دغه مذاکرات چې 2+2 یا 2+2 نومیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیم ماتیس په پکې لغپلو هندي او سیالانو سره د مهمو دفاعي مسلو په ګډون په تجارت غږیږي. اجانس د هغو مهمو مسلو نشاندهي کوي چې امریکا او هند یې باید په آرامه هواري کړي. امریکا له هند نه غواړي چې له ایران نه تیل اخستل بند کړي او له روس سره د وسلو اخستو معاهده ونه کړي. دغه خبرې اترې یو ځل په اپریل او بیا په جون کې ځنډول شوې وې. اجانس په نوې دلی کې د یو سیړونکي راکیش سود لخلي لیکي دغه چیلنجونو ته په کتو په دغه خبرو اترو کې باید ژور فکر وشي او دا باوري کړل شي چې په سفارتي لارو خپل منځي مسلې هواري کړي. اجانس لیکي واشنگتن په 2018 کې هند یو مهم دفاعي ملګری هیواد بللو. اجانس لیکي دواړه هیوادونه د خپل پوزونو ترمنس ته دفاعي همکارو پراخولو یوې موافقه باندې د سخت کولو ته هم نږدې دي. AFP خبري ایجنسی لیکي امریکا غواړي په سیمه کې د چین د مخ په زیاتیدونکو نفوذ خلاف ته ورسره هند ملګری وي. بل خو امریکا له هند نه دا هم غواړي چې له روس نه دفاعي پوزي سامان ناخلي، خو هند غواړي له ماسکو نه د دفاعي میزایلي نظام S-400 په ګډون نور سامان هم واخلي. د امریکا د اوسنو اصولو سره سم هغه دریمګړي هیوادونه چې له ماسکو سره په دفاعي یا استخباراتي برخو کې ورکړه راکړه کوي نو له بندیزونو سره مخامخې دیشي. پریس ټرست آف انډیا د یو ناسرګنده هندي چارواکي لخلې ویلي چې دغه معاهده تقریبا شوې ده او نوې دلی به له ولسمشر ټرمپ نه غواړي چې په بندیزونو کې د ورته استثنا ورکړي. خو بیا تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي رانډل شریور خبرداری ورکړو چې د دې ګارنټي نشي ورکړل کېدی. نوموړي ویل چې امریکا د هند مرسته کولی شي چې د S-400 متبادل نظام ورته پیدا کړي. له پومپیو او ماتیس سره د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارمن په ملاقات کې به د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي چې په بشري پروژو کې واشنگتن ته د نوې دلی مرسته پکار ده.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوس هم یو بل ریپورت ته راځو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ملاتړی حیات پرېغال ضمانت ونه سو. پرون په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې مقدمه و چې وزنډول سدا دریم ځل دی چې دغه د ضمانت مقدمه ځنډول کیږي. پرغال په دې تور باندې دی چې ولې په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د پاکستان امنیتي ځواکونو په خبري کړي دي. دا غم لاټړې د تور دبی او د بیان ازادي ترولې بولی. بشیرګواز د پرونی مقدمه حال په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړې حیات پرغال په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې دا غسره نیول شو شیانو فورنزک ټیسټ نتیجې د سپتمبر په 10مه عدالت ته وروړي. د سپتمبر په 3مه شوه پریکړې تر مخه بعد نوموړي مقدمه بل اوریدنه دراتلونکو ګل یا دوشنبه پورز کیږي.
په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ مشاد ریډیو ته وایي چې پر پرېغال تور پورې شوې چې د پاکستانی پوز بدنامولو کوشش کړي، نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون له مخې نیول شوی دی. خود داوړ په خبره په دې اړه حکومت څه ثبوتونه وړاندې نشو کړلې.
حکومت وکیل هغه دا خبر وکړه چې دا حیدرغل نه چې کوم سامان موږ ته ملاو شوی و دا هغې فورنزک رپورټ شته، موږ اوسه پورې انتظار دی د هغه لپټاپ په دغه موبایل، نو د هغې رپورټ راشي نو هغې نه پسته به هغې پته لګي، نو د هغې رپورټ دپاره انتظار دپاره دا پیشي روانه هفتې ته غواړم ولاس، نو حکومت ادا وي چې تر هغې راتلونکې هفتې پورې تاسو په هر صورت هغه رپورټ جمع کړئ تحقیقاتي رپورټ چې کوم دا سایبر کرایم بل چې کوم منهمه لسمه ده څه ده هغه په دمه باندې لګېدلې ده. نو هغه کیس کې څو دومره نشته، خو بهرحال یو سیاسي یو بنیادي کیس یې جوړ کړی دی.
حیات پرېغال پر ټولنیزو مطبوعاتو د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه او د پښتنو لپاره یې حقونه غوښتل. امنیتي ځواکونو حیات پرېغال د جولای په 15مه په ډېره اسماعیل خان کې د شپې ناوخته له خپل کوره ونیوه. لومړی د هغه په اړه څه معلومات نه وو او ملګرو یې هغه په زور غیب کړل شو کسانو کې ګاڼه، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په جیل کې دی. د پاکستان وفاقي څېړنو اداره یا اف ای ای له هغه څخه په دې تړاو پوښتنې کوي. د ستمبر په دریمه محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حیات پرېغال لکه د نورو پاکستانیانو د آئین په رڼا کې د بیان ازادۍ حق لري، نو ځکه باید زر تر زره خوشی شي.
ما پہله هم خبره کړې دا اوسېلا کژوند چې بیا مقرر تاسو بیا به هم په دې اړه خبره کوو. موږ خو به اوس په دې باندې خپل سلام مشوره کوو، ملګری به خپلو کې کینو. دا کیس دومره مضبوط نه دی په دې باندې چې څومره په دې باندې ټایم واړول په یو باندې په بله باندې په کې شي بدلي.
د حیات پرېغال د خوشی کولو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره هم کړې دي. پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا هم کمپاین روان دی. تر دې مخکې هم د پښتنو حقونو لپاره کارکوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په لسګونو غړي نیول شوي وو چې د دوی د پراخو مظاهرو وروسته راخوش شول. دا غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ د مورای عدالت قتلونو مخنیوي او د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کېدل غواړي. د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تیره اونۍ سینټ او وروسته د لا درکه کړل شوو کسانو کورنۍ وی مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې دوی به داسې یو قانون مخې ته راوړي چې ورسره به په زور د خلکو غیبول یو جنایي تیری وګڼل شي.
ټولنه او سختریزي اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده؟ دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په مرکز کې د تریک انصاف حکومت په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د یو کامیاب بلدیتي نظام جوړولو دعوه کړې ده. تیر ورځ د وزیر اعظم له دفتره په دغه اړه یو بیان خپور شو چې پکې د یو کمیټې جوړولو خبره شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې د تریک انصاف تیر حکومت هم دا ډول اداوي کړې وي، خو وروسته د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو احتجاجونه کولو ته اړ شول. د صوبې د بلدیتي پخوانی وزیر وایي بلدیتي نظام به هله کامیابی شي چې ځلې ناظمانو ته پوره اختیارات ورکړل شي. له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
وزیر اعظم عمران خان د خپل منصب د سمبالولو وروسته هم ویلی وو چې په بلدیاتی ډانچه کې به اصلاحات راولي او دا ځل به د ضلع د ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د انتخاباتو د لارې کوي، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي بلدیاتی نظام به هله کامیاب وي چې نمائندګانو ته واک اختیار ورکړي شي.
فرض کې کمزوري ناظماني او برای راست انتخاب مو شي، نو د دې په نتیجه کې به پریشانی او فرستریشن او نور زیاتېږي او به ښکار کوي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره یو نوې قانون جوړ کړی شوې وو، او د هغې لاندې په بلدیاتي انتخاباتو کې په صوبه کې تر 2000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان منتخب کړی شوی وو. خو په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي دومره ډیرو بلدیاتي نمایندگانو ته صوبایي حکومت په اختیاراتو او مالی فنډونو ورکولو کې پاتې راغلی وو.
پاکستان تحریک انصاف په مخ کې نه خیال دا وو چې دوی به دا ترقیاتي کارونه ټول د لوکل ګورنمنت سیستم په ذریعه کوي، خو هغه شان په ګراوند باندې کار نه ښکاري. ډیر زیات ضرورت دی په لوکل باډی سیستم کې د اصلاحات راوستل چې هغوی یو خپل ذمہداریان وپیژني، سمره پوری فنڈز غوی چرته چرته خرچ کولې شي.
د جماعت اسلامی عنایت الله په تیر صوبایي اتحادی حکومت کې د بلدیاتو صوبایي وزیر وو. دا غنمي پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي نمایندګانو ته اختیارات او مالی وسایل ولی نه دي ورکړې شوی. نو په جواب کې نوموړی وایي
د لوکل ګورنمنت صحیح طریقې سره پرفارمنس نه کولو یو وجه دا و چې هغه ته بر وخت فنډونه نه ملایېدل. په دریم کال باندې بیا فاینانس هغه ته په ریګولر بنیادونو باندې فنډونه ټرانسفر نه کړی شو.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې یاد ګوند په صوبه کې د یو کامیاب بلدیاتي نظام د جوړولو داوا کړی و، خو بیا د بلدیاتي ټاکنو وروسته بلدیاتي نمایندګانو د اختیاراتو او مالی وسایلو لپاره وخت په وخت احتجاجونه ترسره کړي وو.
د غلام غوث رپورټ اورید. ډان رسپانډ لیک اسلام آباد ته د امریکا بارني چارو وزیر د سفر څو ورځې وړاندې د امریکای چارواکو پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستو بندولو اعلان وکړ. رسپانډ لیک کې باید پاکستان چارواکي د لړکی د رد عمل شول پر مهال له احتیاط کار واخلي، او امریکای چارواکو له بیا په کار د خپل اغیز اچولو پالیسي پر مخ نوړلو لپاره کار وکړي. د مقالې تفصیل لا نساج ملاورو.
ډان وسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 300 میلیونه ډالر مرستو په مستقله توګه د بندولو اعلان کړی دی. د اعلان پاکستان ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سفره سور وسې وړاندې شوې ده. وسپانه لیکي د دې ګام په اړه بعد ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې سلا مشورې شوې وي، او اوس وړاندې دا لیدل پاتې دي چې مایک پومپیو به پر پاکستانی مشرتابه د فشار اچولو هڅه وکړي، او که یا به هغه لا نور روایتي ډیپلوماټیکي رول وکاروي. وسپانه لیکي دا مهال پاکستان ته پکار ده چې احتیاط سره خپل رد عمل اوخی، او په سرګنده له غیر ضروري بیانونو څخه ډډه وکړي. روسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د امداد ورکولو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د اگست په 13 او 14 د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان دوره کړې وه، چې پکې د پاکستان لخوا د ایران او د هیواد اټمي تړون د ملاتړ په اړه خبرې شوې وي. امریکا د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټمي تړون څخه وتلیدا. دروسپانی په وینا د پاکستان لخوا د ایران ملاتړ د ولسمشر ټرمپ انتظامی د غوسی او خفګان یو وجه کېدای شي. پاکستان تل دا ویلي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. روسپانلی کې باید په افغانستان کې له افغان طالبانو سره د سولې پروسې ته زیات پام وکړل شي، او دا هیواد د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره ډیر څه کولی شي. روسپانلی کې امریکا او طالبان اوس یوې بلې سیالۍ ته ورننوتې دي. دواړو د جنگ په میدان د زیاتو ګټو ترلاسه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي، چې دا شان د مذاکراتو په میز له مخالفې لوري زیات مراعات وګټي. روسپانه لیکي د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زیاتې مودې لپاره جنگ کې به په پوځي شرایطو ډیر سر بدلون رانشي، خو د جنگ لپاره په امریکا کې موجود سیاسي ملاتړ به لا نور بحران سره مخامخ کړي. روسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړه غځولو کې په څرګنده توګه زړه نازړه دی، او د رپورټونو تر مخه نوموړی د هغه پرمختګ نه کېدو په اړه غوسه دی چې په اړه یې ورسره جرنیلانو ژمنې کړې وي. ډان روسپانه لیکي پکار ده چې مایک پومپیو د امریکا ملي امنیت ادارې او پوځي چارواکي د بد اغیز اچولو ستراتیژي پر مخ نه وړلو لپاره هڅه وکړي، او د افغانستان د جګړې ختمولو او د داعش ګواښونو ختمولو لپاره کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
او سم دروانه غړي ورستی رپورت تر ازو د کورمی د پړچنار د بلدیاتی شاروالی کارکونکو پروند ګول پروز دوی ته لتیرو دوه میاشتو راسي د تنخواګانو نو ورکول کېدو پرځتی چې چي مزایره وکړه دوی د پړچنار پرس کلب ودانی مخته په خپل غونډه کې حکومت زد ناری والی د ملزمینو د احتجاج په دوه پروند شار صفایي منکړه په احتجاج کوم کې شزي هم شامل وي د پړچنار د بلدیاتو یو چارواکی وای ل دوی سره د پیسو کمای دي تاریخ کورکسي رپورت لري
د پاړچنار بلدی یا وقار کون کې صاحب مسیوای خپل مشرانو ته بار بار فریادونه وکړل خو مسله حل نشوه نو ځکه د احتجاج وکړو. صاحب مسیوای حکومت د دوی مشکلاتو ته زر ته زر د حل لار وګوري ځکه چې دومره پیسې سره نشته چې خپل د کور چارور باندې په مخبوزي د دو میاشتو مو تنخواګانې بندې او پنشنې هم کارزدار مو اوس نه پرېږدي او کورونو ته راتراځي. موږ سخت پریشان یو ځکه نور ذریعه مو نشته او همدغه تنخواګانو ته مسترګې دي. موږ چرته لاړ شو؟ نورو ځایونو کې کار نشو کولی. ډېر تنګ شو نو راووتو او دغه احتجاج مو شروع کړو. دا به تر هغه پورې وي چې تر څو مو خپل حق نه وي ترلاسه کړی. معلوماتو تر مخه د پاړچنار په بلدیه کې تر 2500 پورې کسان کار کوي چې د هغوی ټولو د تنخواګانې پیسې هر میاشت تر 500 لکو زیات جوړیږي. موږ چې کله په دغه اړه د پاړچنار د بلدیې مشر له تنزیل حسین سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دومره فنډ ورسره نشته چې هلته عملی ته تنخواګانې ورکړي او باندې د بلدیې نور چارې پر مخ بوځي. تنزیل حسین وایي مخکې به دوی د بلدیې زیاتره خرچه له محصول چونګي په راتلونکي فنډ چلوله خو هلته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګډ کېدو تر اعلان وروسته دا نظام ختم شوی دی او د بلدیې ټولې چارې اوس د صوبې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي. چارواکي زیاتوي چې په ملک کې تر انتخاباتو وروسته نوي حکومتونه جوړ شول نو کېدای شي چې اوس د دوی د فنډ مسله هم حل شي.
هغه بوته تاسې روخو چې دا فلانکا ته سره کار کوي ایري د هغه د سکیل نه دوره تنخوا ده. هغه موټو ته تنخوا سکیل او پلس پنسنیر هغه دی مونږ پرون ایمو ډیپټی ډایرکټر سوهیل صاحب لوکل ګورنمنت فاټه کې هغه ته مو ایمیل کړو هغه د لګیا ده هغه مخته کار کوي.
بلخوا د بلدی کارکونکو د ډاکا ور کړی دا چې کبه دغه میاش کې تنخواګان ورته جاری نشوي نو خپل احتجاج ته دوام ورکول لپاره به په محرم میاش کې د شورې مراسمو پر وخت له صفایي خپل کار انکار وکړي. تارک ورغزه مشال ریډیو په خبر.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه ورستي شیبو ترغلی او د خبرونو لنډیز باورو خو تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه واوري نو کولای شئ د مشال ریډیو ویب سټ ته ورسئ او د دې ترڅنګ فیسبوک هم لرو او په فیسبوک کې هم دغه په لیکلې بڼه پراته وي او سره ویډیو غانې هم وي او په ریډیو باندې تاسو په خوانی خبرونه هم اوریدلای شي. او سم په دې روسي شبو کې مایک سپارم احمد چازمی ته چې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د لسم ولسمشر شو. د ولسمشر ټاکلو لپاره د پاکستان په پارلمان او څلور صوبایي اسمبلیو کې رایه چونه وشوه. د دې ټاکنو حتمی نتیجه به سبا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سردار محمد رضا اعلانوي. د پاکستان دوستنی ولسمشر ممنون حسین د ولسمشری موده د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیدي او نوې ټاکل شوی ولسمشر به د سپتمبر پر 9 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د افغانستان د خطرناک وسوالې د حقانی شبکې بنسټګر مرسوي دي. افغان طالبان نن پر ټوئیټر په خپل خبره کړي پیغام کې ویلي چې جلال الدین حقانی د اوږدې مودې له ناروغي وروسته ساور کړي ده. د خبر پرندخه په چترال ضلع کې د غیر سرکاري ادارې هیومن رائټس پروګرام چارواکي وايي په دې سیمه کې سږ کال د ځانوژنې شاوخوا 2.5 پیش ریپورت شوی چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. اسلام آباد هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي هیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیول سوو شانو د پلټنو لپاره دي د فارنزیک ټیسټ نتیجې د روان سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه عدالت ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په 13 اګست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دي چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ماسکو د امریکا د ولسمشر د ورسي خبرداري په خبرګون کې ویلي چې د شام د ادلی پاړه د ډونلډ ټرمپ ټوئیټر پیغام لاند او هلته موجوده خطرناک حالت ته جواب نه وایي. د امریکا ولسمشر ټرمپ تیر ورځ د ټوئیټر لاري د شام ولسمشر بشار الاسد او د غیټ هادیانو ایران او روسي خبرداري ورکړي چې په شام کې د ایران تر کنټرول لاندې ادلی په صوبا کې د بریدو نه کوي کني په سلګونه زره کسان به پکې وو وجلسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو سره په ادلب صبح کې د ممکنه عملیات وړاندې خبرې وکړي. او کرملین د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادارت کړي چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د ماتولو خوب نه ویني.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستۍ غړي د ورستۍ شېبې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظم زخه واورید او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسېږي. که هم تاسو په دې څه په پاتې شوي نو دوباره لیدلای شئ. عبدالحی کاکړ ملګرو ته اجازه ورکړئ. مخکښ